ستړي مشي دا مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی د خبرونو لپاره سره شاهین دونیری او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکینیار ملتیا کوي. په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د عدالتي کمیشن هغه ځنډول شوی پریکړه ده چې پکې د سپریم کورټ د ستر جج لمخې نامزد شوی د قاضیانو نومونو باندې اختلاف ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې دوه ونې د خبرونې تاندې هلی او روښانه مستقبل هم لرو. اول خبرونه د شاهین بنیری نه.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې تقرری لپاره د پاکستان د چیف جسټس لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دي. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پرټن لپاره یو عدالتي کمیشن مقرر کړی دی او د یوکرين یو سیمه ایز والی ویل دي چې دغه هیواد په مرکز کې د روسي په پورونه بمباره کې 15 کسان وژل شوی. د خبرونو تفصیل. عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرری لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دي. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. چیف جسټس کوم چې د کمیشن مشر هم دی تجویز ورکړی وو چې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید، لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید او جسټس حسن اظهر او د سن های کورټ جسټس شفیع صدیقی او جسټس نعمت الله باید د سپریم کورټ ججان وټاکل شي. خو د غورنر وروستو د کمیشن 15 غړیو دغه نمونه مسترد کړل. د چیف جسټس د مجوزه نمونه په مسترد کولو کې د سپریم کورټ د جسټس قاضی فائز عیسا، جسټس طارق مسعود، اټارنی جنرل اشتر اوصاب، د قانون وزیر اعظم نیر تارل او د پاکستان بار کونسل استازی اختر حسین شاملو. په تجویز شوو نومونو کې د بلوچستان او اسلام آباد د های کورټونو نه یو جج هم شامل نه و. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن جوړولو غوښتنه صوبایي حکومت کړې وه. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د های کورټ د جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرۍ د زیارت د عملیاتو د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی او د دې کمیشن منظوري د بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ورکړې ده. د لدرک بلوچستان د اتحادیې مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال لیدو ته وویل غواړي چې په نقدي مقابلو کې د بلوچستان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي.
دریم مطالبه اوس دوی دا دی کې آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں کئی اور مجھ سے یقین دہانی اور کہی کہ آئندہ دار رنگ لاپتہ افراد کا قتل عام نکیش.
دا په داسې حال کې ده چې د درکه بلوسانو خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لا درکه بلوسان وژل شوي دي. خو پوز بیا ادعا کوي چې وژل شوي نه کسان ترهګر وو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمیر غړو استعفا منظور کړې ده. د سرکاري راډیو تر مخه د قومي اسمبلی دفتر د هغه غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوي هم خپرې کړې دي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم خبر کړی دی. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فرخ حبیب په ګډون د تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل په 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو. او د یوکرین یو سیمه ایز والی ویلي دي چې دغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پورونه بمباره کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرایني ځواکونو د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د روسي ځواکونو په بمباره کې د پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 25 کسان روختون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د یوکرین انټرفیکس خبرې ایجنس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په بمباره کې د هوایي چلن تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ ته تاوان رسېدلی دی. دا د دې خبرونه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د دوو بجو خبری غړی اوری د دې غړی د خبرونو مو د شاهین بنیر نو اوریدو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان عدالتي کمیشن ویلی دی چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو په اړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع په راتلونکي غونډه کې بحث کوي. د سپریم کورټ ویان پرون تر هغې وروسته پاکستانی رسنو ته بیان واستوه چې رسنو خبر ورکړ چې د نوو قاضیانو د نمونو په سر د اختلاف له وجې مشر قاضي په تکرری ونه توانید. تفصیل د شانواز ترګری په راپور کې.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډېدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټی وی چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو دپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړي او لیکلي پکې دي چې د سپریم کورټ دپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل و. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبې نه پکې د دریو ججانو نومونه شامل وو. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ دپاره د نوي 15 ججانو نومونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوي. دا کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور ججانو په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي ججانو اخستو د طریقې کار سره اختلاف شوی. په سپریم کورټ کې د ځینې ججانو د مودي پر کېدو پس څلور څوکۍ خالي شوي، ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاشت کې پوره کیږي. د جولای 28 دغه غونډه کې د سپریم کورټ ته نوي ججانو اخستو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا هم شامل وو. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججې لپاره تجویز کیدی شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د لاهور اوسیدونکي او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندل داسې جواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي کیدی شي چې هم دوی که څوک جج منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج د پاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوی د بار کونسل لخوا چې د سینیئر ججانو اول حق ده.
کې سینیئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینیئر معنی هغه چې د نوکری یا ججی موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس قاضي فایز عیسا، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15 د جسټس قاضي فایز عیسا لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته یو خط هم لیکلی شو چې نوموړي پکې ورته لیکلي وو د پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډول شي او که داسې نه وي نو دا به ډېره ناانصافي وي. د قاضي فایز عیسا د خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای په 28 غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي، ولې اخیره کې لیکلي وو چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالتي کمیشن چیرمین وي خو اختیارات یې د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان که اخیستل کېږي د قانون مطابق دې واخیستل شي، نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یا دې د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي. سپریم کورټ ته د نوي ججانو راوستو او صوبایي های کورټونو کې د نوي ججانو په اخیستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري هم په قومي اسمبلی غونډه کې سخت ټکونه کړي. د جولای په 28 غوښتلي یوازې یو تن باید دا فیصله ونه کړي چې څوک دې جج شي او څوک دې نه. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وویل جمهوري فیصلې که په پارلیمنت کې وي که په ادارو کې وي او که په محکمو کې او احترام یې کېږي نو دا به ډېره ښه وي.
دا یو جمهوري طریقه هم ده چې که هغه نیب دی، که هغه سپریم کورټ دی، که هغه الیکشن کمیشن دی، که هغه زموږ نور ادارې دي، نو موږ ویو چې هر اداره دی د خپل مینډیټ او د خپل دایره کې خپل کار کوي، نو د دغه ادارو کې چې کوم خلک کار کوي نو د هغه خلکو په کردار په وجه سره به هغه ادارو ته خلک د عزت په نظر ګوري.
د سپریم کورټ د چیف جسټس پسې په دویم نمبر جج قاضي فایز عیسا د کمیشن د غونډې وروسته چیف جسټس ته یو بل خط لیکلی. نوموړي پکې لیکلي د کمیشن غونډه کې شوې خبرې باید میډیا سره شریکې شي ځکه میډیا کې غیر ضروري خبرې روانې دي. نوموړي پکې دا هم لیکلي دا د خاریانو مکمل حق جوړیږي چې دوی خبر شي کمیشن غونډه کې څه شوي. د سپریم کورټ د عوامي رابطو افسر شاهد حسین کومبیو لخوا دغه خبر کې ډان اخبار زیاته کړي چیف جسټس دغه غونډه ځکه هم وځنډوله چې سپریم کورټ ته د راوستونکو ججانو په حواله سره لا زیات معلومات وشي او که چیف جسټس مناسب وګڼل سپریم کورټ ته د وروستون کو ججانو په نمونه کې به نوی ججان هم شامل کی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې د واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ له پریکړې خوشاله نه دي. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ په وروستو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې ادیا په ځانګړي ډول په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغېز آزاد شي. خو د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي ویلي کله چې یو فیصله د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو بحث پیلوي. اسرار عالم مومند موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 20مه د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 26 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې لمخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شهباز دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورچر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 ای د تشریح په رڼا کې په شلم مېد هغه 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره ته اسمبلی د هغه لس غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 20 جولای په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلي اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے
تر سوچ دا عدلیہ دے اختیارات معاملہ دا نو دے اختیارات دا کمولو خبر ہے سوک نہ کبھی بلکہ اختیارات منظم کول پکار دی. د مثال په توګه کدا اس خود نوټس اخیستو خبره ده یا بینچ جوړولو اختیار دی نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه 3 یا 15 کېدای شي د هغو په مشوره او اتفاقی رائے سره از خود نوټس واخلي او بینچ جوړ کړي. نو بیا به د بینچ فکسنګ خبرې په رسنیو کې ناراضي. نو دا خود عدلیه د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ایډو ته ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دی. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لری کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختمه کړه.
اسو پورا یو پیٹیشن راغله د ڈپٹی سپیکر رولنگ خلاف یو چې دې هغه پکار راوي چې های کورټ ته تلې های کورټ ته پاتې سپریم کورټ ته ډایرکټ سپریم کورټ واخې بیا هغه سپریم کورټ پکې تمره زیاتې هو کو چې هغه کې ویلې چې هغه چې کم او تا کې کم کې بنه چې هغه هم خطر شو هغه چې کم کارونه کړی هغه ته تحفظ ورکو. یو دا چې دې انټرپریټیشن نشو دا قانون کې چې دې مداخلت شو.
نورعالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورعالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورعالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. ل اطهر سعید چې مکل او پختل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د دریسته څنګه ګوري چې په دوه یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوی. نو هغه ویل
جب دو وکیل ہمارے سامنے آتے ہیں
نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي، یعنی عدالت مخې ته راشي، نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 2 پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدی شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړې نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړې دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بل خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 20 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلی کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي، او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت پر غوښتنه باندې بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې په خاطر یو عدالتي کمیشن ټاکلی دی، کوم چې به دا پلټنې کوي چې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان ترهګر وو یا هم د دې څخه له مخه لادرکه شوي وو. دا په داسې حال کې چې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو له لوري ویل شوي دي چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه بلوڅان وژل شوي دي څوک چې د پیښې څخه وړاندې د خپلو کورونو څخه لادرکه شوي وو، چې له امله دوی یو ځل بیا احتجاج کولو ته اړ شوي دي. نو له حال د کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري د جولای په 28 نیټه په خبر شوي او اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان های کورټ د جج جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرتابه کې د زیارت عملیاتو په اړه یو جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. د جوډیشل کمیشن ټاکنه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس د منظوري وروسته شوې ده. یاد شوی کمیشن به د دې خبرې پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو تړاو د لادرک کسانو سره وو او کنه، او خپل رپورټ به په 1.5 ورځو کې دننه حکومت ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې چې د تیری وی اونۍ راهیسې د لادرکه بلوڅانو خپلوانو د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه ناست او پر لته روان ساتلې دي. د پرلت برخوالو د اولې ورځ څخه غوښتنه ده چې د زیارت د پیښې د پلټنې په خاطر د جوډیشل کمیشن جوړ شي. په دې ترڅ کې د جولای په 28 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوڅانو د احتیاطي وایس فار بلوچ مسینګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ اول چې د لادرک کسانو خپلوان غواړي چې په راتلونکي کې په دې نقلي مقابلو کې د بے ګنا کسانو وژل کېدل بند شي.
د دوی درې مطالبه وو، دوه مطالبه د دوی منظور شو. یو دا دی کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهی کې جوړ شي، او بل دا دی وزیر اعلی بلوچستان لوایکین سره ملاقات وکړي، دوی ته یقین دیانی ورکړي کې آئین دا نہ پورتا کون کی جی اور نہ دوی شہید کون لون. دا دو مطالبے خود دوی منظور ہو. درے مطالبہ اس دوی دا دے کہ آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں ہو کئی اور مجھ سے یقین دہانی ور کئی کہ آئندہ دا رنگے لاپتہ افراد کا قتل عام نہ کیش.
نمڑی زیادہ تکڑا چی ترسو دا حکومت لوری و دوی تا تسلی نمی ورکول سوی چی پراتلن کی با پا دا گا ڈول پیش کی لادرک کسان نوجل کیجی تر هغه وخت پورې به نه هیواز دوی خپل احتجاج روان وساتي، بلکې نور به هم سخت ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو د احتجاج وروسته د بلوچستان حکومت یاد سوی جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 28 نیټه د صوبې اعلی وزیر د منظوري وروسته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا و بلوچستان های کورټ د زیارت عملیاتو په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړولو لپاره یو خط لیکل شوی و. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو د لادرک کسانو د خپلوانو سره همدردي ښکاره کړې او ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو علمبردار دی. په کوټه کې د جولای په 28 نیټه په خبر شوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې په سلګونو لادرک کسان تر اوسه میندل شوي او خپلو خپلوانو ته رسېدلي دي، او دا کار به په راتلونکي کې هم دوی روان وساتي. نوموړي د ټولو سیاسي جماعتو او د هغو د مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ترګری په پیش کې کوم کسان تورن وي دا غوډی نه هواز په کلکه سرغندنه وکړي. څوک چې پر خپل ورونو او خوند باندې بردونه کوي بیا په خاصه توګه په لادرک کسانو کې زیاتره داسې هم دي چې هغه د ترګری په پیش کې لاس لري چې لامل ډیری کسان د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د سیلګریز مقام زیارت څخه د جولای په 12 نیټه لیفټیننټ کرنل لیک بیگ میرزا او داغه دا کازوی عمر جاوید تشتول شوی وو چې وروسته ذمہداری د بلوچستان وسلوالی ډلې بی ایل ایل لوري په غاړه اخیستل شوی وو. خو کله چې د امنیتي سرتیرو لخوا د یاد شویو کسانو د رخش کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل شول نو د جولای په 14 نیټه د زیارت په مانګی ډیم سیمه کې لومړی د لیفټیننټ کرنل لیک بیگ میرزا او وروسته داغه دا کازوی عمر جاوید مړی مندل شوی وو. لیکن د روانو عملیاتو په نتیجه کې نو وسلوال کسان هم وژل شوی وو. پر دې باندې په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لوري د جولای په 20 نیټه په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې د کرنل لایک او داغه د تربور په وژنې کې تورن کمانډر سلیم په ګډون نو وسلوال کسان وژلي او د دوی څخه په لویه کچه درنه وسله هم مندلې ده. لیکن پر دې باندې د لادرک بلوچستان د خپلوان لوري هغه وخت سخت عکس العمل ښکارا سو کله چې دوی وویل چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه کسان وژل شوي دي څوک چې دوی په وینا د ډیره وخت راهیسې لادرک وو او اوس یې مړی د زیارت په عملیاتو کې د ترګر په توګه ښکارا کړل شوي دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 15 زیات پولیس سرتیري وژل شوی دي. ادارې دا شمیر پر داسې حال خبر کړی چې د جولای پر 28 په پیښور کې د وسلوالو په برید کې 2 پولیسان ووژل او یو جوبل شو. شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه دا ملي کړي او په پوځي عملیاتو کې وسلوالې ډلې ختمې نه کړې شوې. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امنیت ټینګښت تجمن دی او د پولیسو د ساتنې او د هغوی د توان او وړتیا او زیاتولو لپاره ټول اقدامات کوي. د شبیر احمد جان راپور په دې راسرخي.
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د 2550 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا جوبل شوي هم دي. دا جولای په 28 هم د پیښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د غشت دوران درې پولیسوالا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو جوبل شوي دي. تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی وو. ولې خو شاتیر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بیل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي.
د دې خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کاروایان وشوې خو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دې بل اړخ ته واوړېدو بیا هلته د افغان طالبانو حکومت رالو دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپور غاڑی او بیا دې کې ذاتا سپلټر کوسب دی اغی بیا ذاتا کاروایا دي کوي.
نو ول جاته وی چې د ریاست لخوا د ترهګرې په ضد جوړې قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدول وږي. دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړی دي نو خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دي او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل د خپل ذمہ دارۍ نه با خبره ده او ویل په سوسو ګامونه پورته کړی دي هغه کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلټیز د ورکولو لکه د لایف کټي دی او د غشان ته هلته او دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه آی جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقه باندې پلان کی چې پاره کې د داسې ټایپ حمله چې د نړیواله مخنیوا کې دي چې د دهشتګردو ته تر خبرو ته موقع نه ملایويږي چې دی په اسانه باندې پولیس هلکا ټارګټ کی او یا یقینا دا یو نوی طریقہ کار دی چې په خلکو شروع کړی دی او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے ویني خاص کر ټریفیک اهلکار نو پاغي ډزې وکړي او په دې باندې حکومت ډېر سنجیدګۍ سره نوټس اخیستی دی.
دا د ومنل چې وزیرالعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتېدو هدفي وجنو پیښ ورستو د جولای په 2 یو اعلی پایغونډه کړې وه چې په کې د پولیسو مشرانو د داخله چارو محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړی وو. وزیرالعلی په دې اړه هدایت کړی چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایلو ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي چې خپل هم او د ولس هم حفاظت باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 2016 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شو. په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلت په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بندي کړي دي او په شمالي وزیرستان کې د ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. غلام غوث، لپی خبره.
په ضربی عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د 26 نیټې نه په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پېښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناست یئ، د خپلو جایزو مطالبو دپاره احتجاج کوئ، د ټارګیټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي. د 1350 کالو نه د جنگونو د دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، بزرگونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. د وزیرستان پختنو نن دا مسئله د وزیرستان نه، دا د ټولو پختنو مسئله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبر امیرات کی دا روحانی خان چې د نن دا ځکای په سوړا په غورما په غورا شدا ځکای په ورځ ته راوی میز د تیغ د نه نه زکوت غوري نه د درا میز خیریات غوري د میز کری لا ی رنگ کړی دی میز د وزیرستان ناریا سنی په تر کړی ی.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړې وه خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مانوم فاروق تا عزت میران شاه بازار د زپرتاون اندرون سرای بازار میران شاه سره تعلق لاره خو شاه محمد راغلای و ډی جی راغلای و خسرمون کار یو نه کړلو خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میران شاه بازار چې کوم رهایشی او زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه اسپاتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده. زمونږه هغه یو کور و هغه اوس نشته. اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه مونږ به پروډ باندې خیمه لګاو.
زمانه مایر ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه واپس نه ده شوی، هغه کورونه ډنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د یو څو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. دا وخت په پېښور کې 2:30 بجې شوې دي. پاکستان جمهوریت غورځنګ له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر لارې دي سپریم کورټ ته د آئین د دریش پېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبره کړې. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله دا خبره کړې. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو دینی عالمانو ویلي دي چې اسلام د عقیدوي اختلافاتو پر اساس د کرکې د خپرولو اجازه نه ورکوي. د سنیانو، اهل تشیع او اهل حدیث د بیلابیلو افکارو او نظرونو دینی عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته دا خبره کړې. تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس درته تاندې هیلي خبرونه وړاندې کوو. نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم د 2022 میلادي کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساواتو یا صنفي برابرۍ په اړه خپل راپور خپور کړی. په دغه راپور کې پاکستان د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نن په خبرونه کې په دې اړه معلومات درکوو چې په پاکستان او خاص کر پښتنه ټولنه کې په معاشي او ټولنیز ژوند کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا صنفي امتیاز څه وجوهات دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
په تان دی هلی پروگرام کې موضوع فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو د نن په پروگرام کې په ډیره تاسو ته معلومات درکو چې د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د 2022 کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساوات په اړه خپل یو رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې پاکستان په صنفي برابرۍ کې دویم بدترین هیواد ګرځول شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د سویټزرلند په جنیوا ښار کې خپل مرکزی دفتر لري او دا اداره وخت په وخت پر مختلفو اقتصادي، معاشي او د بشري حقوقو په اړه سروي کوي او خپل رپورت خپروي. د سږ کال د صنفي برابرۍ په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې افغانستان، پاکستان او کانګو جمهوریت د صنفي برابرۍ په لحاظ بدترین هیوادونه دي. دا دې مطلب دا دی چې دغه درو هیوادونو کې د صنف یا جنس یعنی د ښځې او سړي ترمنځ په اقتصادي، معاشي، سیاسي او ټولنیز ژوند کې فرق تر ټولو زیات دی. موږ په دې پروګرام کې په پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د صنفي برابرۍ او د ښځو د حقونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع حاجره بي بي سره خبرې کړې دي چې په صنفي برابرۍ او په دې اړه په تعلیم او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا واټن لرلو باندې پی ایچ ډی کوي. له حاجره بي بي نه مې په سر کې پوښتلي چې په پښتنه ټولنه کې د صنفي نابرابرۍ څه وجوهات دي.
جوړې چې کوم دي نو هغه زمونږ په تاریخي طور زمونږ په دې سیمه کې پرته خو ټوله دنیا د صنفي نابرابرو نه په یو موده کې تیره شوې ده. پرمختللي قانونو خپل معاشرو کې صنفي نابرابري د ډېر حد پورې یا برابر کړه یا یې ډېره زیاته کمه کړه. څنګه چې تاسو د ورلد اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس راکو نو عمومي چې پاکستان اوس هم لا په دې وجه باندې دي. تاسو کو وګورئ نو په حکومتي سطح چې د ښځې سونه چې بنیادی حقوق دی که هغه هغې تعلیمي حق دی که سیاسي حق دی که د معاش حق دی که د انصاف ترلاسه کولو حق دی او که خپل نور سوشل جایداد کې د حصې حق دی وراثت دا ټول حقوقو کې زمونږ د پاکستان خدا او بیا خصوصي توګه پښتنه خدا شاته پاتې ده.
او هاجره څنګه چې تاسو ته پښتنې خزه خبر وکړه کنه نو د دې سوجوهات چې پښتنه خزه بیا شاته پاتې ده لکه کومګ ګورونو په پنجاب کې د خزو د چینکو تعلیمي شره یا د خزو د روزګار شره دا بیا د خیبر پښتونخوا نه زیات ده نو دی بار کې کلګرات وای
د دې غټ فرق وجہ چې د پښتنه خزه د پاکستان د خزې نه هم بیا وروسته د کتا څخه د غي د تعلیم رشوت او ګوره کتا څخه د غي اقتصاد ته وګوره ماش ته نو هغه بزنس کې دومره نه ده کدا شند غي صحت ته وګوره
او هاجره په سیاسي لحاظ سره کوم موږ ګورو کنه نو د دې ورلد اکنامک فورم سروي خای چې پاکستان په سیاسي لحاظ سره د خزو د شرکت په حواله ډیر پروست دی نو دې ته بیا خاص کر خیبر پښتونخوا کې بیا دې ته څنګه ګوري
چې دا غي سیاسي حقوق ته وګوري نو هغه شانت هغه نه د لکه پتیر جنرال الیکشن کې کتا څه وګوري نو یو خدم چې دینو لکه د بلوچستان نم چې دینو د نېشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټري د پښتونخوا نه یو خدم نه ده تللی خو نه غټ کوشن دي کنه لکه بلوچستان نورمالي مونږه شاته پاتې شو بغړل نو دا الته نن کو دې الیکټري د مونږ د سپې نه اوس یو هم نېشنل اسمبلی ته لکه نشي راتلی نو
او حاجره زمونږ په ټولنه کې د خزو د روستو پاتې کېدو اسباب څه دي وجه څه ده
وجه که مونږ لټو نو مونږ خپل په سوشیو کلچرل اسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر زیات په نرواکې باندې بنیاد لري د کلکې او ټینګې نرواکې د لاسه پښتنه ښځه چې دی نو په تعلیمي سیاسي معاشي او میدان کې مخې ته نشي راتلی ولې چې هغې باندې یونیټ لیول باندې سټډي ته وګورې نو هغې باندې د خاندان او د کور ترلاسه پرشر دي چې هغه کله مخکې راځي که نه فیملایل امپیډمنټس چې کوم دي که نه تاسو هغه نشي فیس کولی نو چې د کور ترلاسه بلکې د هغې د پیدایش چې هغې څنګه کېږي نو دلته خلک نارینه اولاد زیات خوښي په نسبت ته شنانه اولاد نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني نو هغه به بار ماشه کې بیا خپل ځای په ټولنه کې به خپل ځای څنګه جوړوي
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل د تازه رپورت کې په یو سل شپږ څلوېښت هیوادونو کې سروي کړی او معلومات یې راټول کړي دي. دا معلومات د غیدارې په معاشي تعلیمي صحت اسانتیاو او سیاسي اختیاراتو کې کړي دي. د سوات نه د ښځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم وای په پاکستان کې روزګار او تعلیم ته لاسرسی نه لرل د ښځو د حقونو په اړه قوانینو نه عملي کېدو کورنۍ تشدد ناموسي وژنې او ځینې نور هغه وجوهات دي چې په ټولنه کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخامخ کوي.
کم میډیا والا کسان دې داوی کوشش یې چې دا سيزونه ریپورت کړي او په ریپورتینګ کې لږ بهتري راغلي او هغه وجنه چې دین او خلک چې دې اوس لږ ډیر په دې مبارک کې په واشه وي دي خو چې بیا هم دلته کې د شعور کمې ده دا سن پنوم چې کم فرق کیږي هغه دلته کې لاشته او روایتي سيزونه دلته کې دي مطلب زمونږ چې وتوای په خواني سيزونه زمونږ ډیر هغه ډیر د سي منفي سيزونه منفي رویه دي چې دا وي نو اوس هم دا تشدد چې دی او خلک پدې کېږي او خلک په کلک ولاړ دي. نو حکومت هم کمیټیان هم جوړې شوې دي، ډی آر سیز هم دي، کار کوي لګیا دي، خو بیا هم د مخنیوي ضرورت دی ځکه چې دا کم کار چې لګیا دی کېږي د دې سره هم هغه شان مخنیوي و نه شو کم چې پکار دی.
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې ښځې ډېرې کمې په لوړو چوکیو یا په مینیجیریل پوسټ باندې کار کوي او زیات به په هغه هیواد کې ښځې په معاشي توګه د سړونو وبسته دي چې پکې ښځو ته د کمو تنخواګانو او د کار کمې پیسې ورکول هم شامل دي. د چارسدې نګینه بیبي چې د کشیدکاری یا پر جامو د ګل ګنډي کار کوي وایي د سړو ښځو درزیانو او یا کشیدکاری کوونکو د معاوضه او ترمنځ فرق ډیر دی.
ډیر زیات دا دي چې مطلب خوده چې کوم کار وي کنه په شان آمدن نه ورکي چې کوم سړی له ورکي خو خشته خشته کارونو کې او دې کې داسې چل دی او هغه شان چل دی او سړی معمولی شان دی کاری او دا وي خو خشته پیسې ورکي او دا ټیلرانه چې کمی دي دلته په 250 روپے په 200 سوټ ګنډي او چې ټیلر لور شي په 300 400 500 600 1000 پورې سوټ ګنډي مخ سوټونه وي چې کوم زمونږ جنه کې جوړي مخ شانتي وي اوپن لگی تھا سڑی پلاس کی بھی داوی سڑی سڑی جوڑ کھڑے دی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او مونږ د وړ اکنامیک فورم د هغه رپورت په اړه تاسو ته معلومات درکو چې وای پاکستان په نړۍ کې د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په رپورت کې 15 هیوادونه چې پکې صنفي برابري تر ټولو زیاته ده، پکې آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن شامل دي. بلخوا افغانستان، پاکستان، جمهوریه کانګو، ایران او چاډ د صنفي برابري لحاظ سره 15 بدترین هیوادونه ګرځول شوي، یا مطلب صنفي نابرابري پکې تر ټولو زیاته ده. ما په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د یو فعال کمر نسیم سره هم خبرې کړې. نوموړی وایي دا سمه ده چې د نړیوال اقتصادي فورم په رپورت کې په صنفي نابرابرۍ کې پاکستان په 146 هیوادونو کې په 115 نمبر دی، خو زیاتوي په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه پوهه هم له پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبرو کړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسډ آرګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي، د هغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی په 146 ملکونو کې. د دې مطلب دا دی چې پاکستان د هغه د اړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږ حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وی د دې سیاسي عزائم وی او په پاکستان کې د صنفي مساوات حواله سره اگر چې صورتحال سره ډیر خنه دی، خو هغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
خیبر پختونخوا کې بیا تاسو دې کټګریز ته څنګه ګوري؟
دې کې کوم ګورو نو هغه کم شزونو ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلت، اکنامک اپورچونیټی او پولیټیکل امپاورمنت چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زموږ د ایجوکیشن حواله سره کوم ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنہ کې دي، او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم وکړو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنہ کې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځول شوی ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دی، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې. یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بدقسمتی سره نه وزیر شته او نه مشیر عہدہ چې ته په خیبر پختونخوا کې زنانه او ته چې کم دین ورکړل شو نو دا خو یو ایریا دا خو به دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه ده.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو، د نن ورځې ته د هلي پروګرام په دې ځای ختمي کې پور روانه اونۍ کې به تاسو ته د نړیوال اقتصادي فورم د رپورت پر اړه کې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو د کردار په اړه معلومات درکو. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه کوړم. ته خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی خبرونه مو اوریدا او اوس یو بل ونی دا خبرونه درته وړاندې کوو. روښانه مستقبل دا خبرونه هر ونی زمونږ همکار منور شاه تاسو د پاره جوړی. نو راځي چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکه پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسائی اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو حالو زالو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا څارونکو وایي چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نورې نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره یې هم استعمالوي. د دې هفتې په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالي مرسته کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچه له خلکو سره مرسته کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېده.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
دے دی پانی نوم امونگ ایجوکیشن فار آل، یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرسته کولی، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک ته پانه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسٹر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطه اسانه شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپله پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا
خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمند او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې مونږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډېر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم مونږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپل وخت او معلومات نه لري چې چاته یې ورکړي، نو هغوی مونږ ته خپله چنده راولېږي او بیا د هغې لپاره مونږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا موږ چې شروع کړه دا کار موږ په خپل لغوانی شروع کړل، قرباني موږ یو یو ماشوم ته پیسې ورکو، د خپل جیب ته خرچې نه موږ پیسې ریسي او موږ خوړو له پیسې ورکوي. اول کې زما مرګي ور سارا بنت اسلام اغیم او ما موږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې راځم کړی موږ چې دې سي وړو مدد وکړو چې اوی سبق وی لواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولې، نو وی د پاره موږ پیسې جمع کوو د خپل جیب ته خرچې نه موږ پیسې. زما مرګي چې سارا هغه سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو دا او هغه د زموږ د څونه چې فنډ وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تر باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ولګي چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګي چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې 0 روپۍ، او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بې وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوای،
یو ماشوم چې دی یو ډونر چې هغه ته اسپانسرشپ ورکړي چې دلته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې موږ به تاسو ته یو لاکھ روپۍ درکړو چې تاسو هر څونه ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسټرا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه ایکسٹرا اماؤنٹ نہ کور کو اسپانسرشپ تم سے منتھلی می ایئر وائز فرم می تم سے دس اسپانسرشپ لائی.
نو موڑے وای د تعلیم ترسنگ د بے وسو خلکو سره بیلا بیل نور مالی مرسته هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پختونخوا په ملکان سوات او دیر کې ل خلکو سره امداد کړي دي.
زمو خو مین فوکس په ودونه باندې نه دی، لکه موږ د واده ماده چې کوم ضروری انتظامات یې نو هغه موږ کوو، لکه د واده روټې موټې لپاره چې کوم اچنې چې باندې هغې لپاره کپڑو مکړو لپاره پیسې ورکړو. چاته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي، د خپل وس مطابق چې څونه موږ ته ډونیشن دغل کېږي. او بل هغې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. اوس زمونږ چې دي د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړی چې څونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي، د هغوی موږ چې منتلي فیس ورکو هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي، هغوی د اختر د کپڑو لپاره. او د هغې نه علاوه نور چې په کلي کې خوش او کې خبر شو، ملکن شو، دیر شو، سواد شو، کالام شو، دی غونډو علاقو کې چې موږ څونه خلک تیر دي نو هغوی ته موږ د اختر د کپڑو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي، یم کپڑے ورکړي یا 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشہ ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته ښایي او لښتمن خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زمونږ سره د رابطې لپاره چې دی نو زمونږ یو ویب سایټ دی، په هغې باندې هم تاسو ویزیټ کولی شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.edu.cation.education.for.all.pk. تاسو زمونږ سره اینی ټایم کانټیکټ کولی شئ، دی ویب سایټ باندې هم ویزیټ کولی شئ او موږ چې څونه مدد کولی شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی هغه دی چې زمونږ هم مدد وکړي، ځکه چې زمونږ دا سیستم چې دی وان پر ډونیشن باندې موږ خپل سټوډنټان یو او زمونږ دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا وچلو او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي، یو پلاهي کار دی چې زمونږ سره وان خلک مدد وکړي، په دې کې مرسته وکړي، د پیسو چې کومه کمی اغلی په کې مدد وکړي. او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې زمونږ سره
عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پختونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدل شي. دوی ویلاند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسيټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرستې ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وايي
زه زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی کې په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مور کړی دی، اوس سیکنډ ایئر ته انتظار. زما سر د یینې کې د کوم غړواله دی کنه سر دا کمیږي، کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سر زه زخمی شو سر نو دا هغه د زما بیا وینې نه ودیږي، لکه وینې بروانه لکه بیا وې څه پکې نه کیږي، لکه که زه چې زخمی شم چې تر اپرې وتم زما یې نه نه ودیږي. دا د ډیزیز د وجه لکه زما خاندان زما سره لکه دونه او دغه نشي کولای، لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسی زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسی نو دا زما پر ډېر غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجه د غریبۍ د وجه خپل تعلیم جاری بیا نشم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغي په علاج ډېر پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري، خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډېر هیلپ کوي، ما د تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی
نو دوی زما سره لکه دا او د غیر سره وکړو چې ته پرایویټ ته بس واوړ نور لکه ګورنمنټ کې مو وای دا پرایویټ ته ما د دوه کال زه په پرایویټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه دا برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دون لک دک سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکې بولو یاد دغه لپاره جی لکه دی خو لکه زما چې عام کم ګولې لګي لکه او په میاش کې کم عام ګولې دغه زما روټین له خوراک دغه د هغه دغه دی مال راکې.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې خه کاروبار کاوه خو د ویلو یې ناروغي له وجې صحت او کاروبار دواړه خراب شوی دی.
هغه چې کوم نووی سرګری سولې او هغه چې کلا اپریشن شو نو هغه بجنا مطلب دماغ کی دومره کارو شینو دماغ دا وی کمزوري شول دا وی چې کم کاروبار کم نغو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلی نو هغه بجنا سٹارټ کې وغوی کوشش کو چې کاری کو خو دا وی به هغه شان دماغ نارمل نو برابر نو هغه بجنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لې چې وی خپل کاروبار هر سپری خو دل نو وی کور تراله کور کې نستر نو هغه بجنا سٹارټ لول خو سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لایک تنه زما خرچې ډیر زیات سی واښې کله چې کالج کالج هم تقریبا 15-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اس انولی لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کالج کوم فیسو نو هغه ارنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما تا مطلب جے گائیڈ کرم ماتی وچ تخپل تعلیم جاری وسات زګه چا ٹائم کی حالات دس جوړ شو چې ما ته لګیدا چې زبخ پس بک پر ایکدم او ها ٹائم کی زد می سره ملاو شوم او دوی ما ته حوصله را غړو ماتی وی چې ستا سومرو ایکسپنسز وی دس بک نو ها بتا ته مونږه پورا کو تا کی ټینشن ما خل تخپل سبق وایا
دا چې دا محل اس تعلیم کوي او په کوم پړاو کې یده محمد یونس پر حق له ویل
دا فی الحال دا شویزدکار میډیکل یونیورسيټي نا ڈیپٹی کو اور هغه سره سره زموږ هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ڈپارټمنټ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کی مسله وی کا لاسونه وی کخته فار ایگزامپل چې کوم پیدایشي مزوران ماشومان وی هغه اور یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو وی چې کوم دا وی پارټیکل حرکت پری دی نو موږ مختلف زموږ ڈپارټمنټ چې کوم دی هغه وی ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه اور هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لگے پترو باندې موږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چې کوم زموږ ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخ چې کوم وا هغه بیا سو اوس چې کوم د ڈگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړ شوی دی اور زموږ چې کله پنځ کال ڈگری اور ون ایئر هاو جاب کمپلیټ شین هغه نه بعد بزو د فزیکل تھراپی ډاکټر یم.
محمد یونس نام وو پختل چې ایجوکیشن فار آل ورسره په اعلی تعلیم کې مرسته کوي نو څه احساسوي او په مستقبل کې څه کول غواړي؟
بس ومدا چې خلک وی کنه چې هغه زه خود یو کلی عام کسوم کنه مونږ ته خود عمر پته نه و چې یو کس په چا لپاره دومره کولی شي دوی نم زده کړه اوس چې د خیر سره د تعلیم پوره شي نو زه به ډېر اسانتیا سره د خپل کور چې کم خرچې دي هغه به هم پوره کولی شم او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې دا شان زما په شان کم ماشومان وي چې هغوی ته داسې خپل خرچه خاص کر تعلیم والا خرچه هغوی نشي پوره کولی نو زما به هر حد پوره کوشش وي چې زه څومره هم داسې ماشومان سپورټ کولی شم نو زه به سپورټ کوم زه به د هغوی سهارې جوړېدو کوشش کوم او داسې کم organizations we know za bahawi kaga physically za jismani aw ta sara aur coalition matlab da si patients sudhi sari abal se hage treatment ki koshish coalition aur yaad aw the school college expenses we aur age the summer support and coalition inshallah za bakun
Muhammad Yunus the education for all khairia idare pa mali marasto ala talim kawi yaad idara da tolani zurasanayo ya social media da facebook la lare da bewaso kasano latun aw maraste kawi aw ham da da lare shtamano khalkuta da da maraste لپاره د مالی کومک اپیل کوي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.